السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري یو این ایچ سی آر وایي چې په 13 اپریل میاشت کې 2.5 لکه افغان کډوال په ډیر بد حالت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. یو این ایچ سی آر پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې پر ستنو شویو افغانانو کې هغه ښځې او نجونې هم شامل دي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، کار او د تګ راتګ پر ازادیو د لګیدلو محدودیتونو له کبله له ناڅرګندې راتلونکي سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری غوښتنه کړې چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنېدل باید په خپله خوښه، خوندي او باعزته وي. یو این ایچ سی آر له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغانستان مخ په زیاتېدو بشري ناورین له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. د ملګرو ملتونو د ادارې د اپریل په 19 په یو بیان کې وویل چې سلګونه زره افغانان په جبر سره د خطر پر لور استول کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. د دې وزارت یو پلاوی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته رسېدلی دی. د معینیت پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نشایي توکو پر ضد د مبارزې د معین ملا عبدالحق اخوند همکار په مشرۍ پلاوی به د دې سفر پر مهال له قطري چارواکو سره د نشایي توکو د کنټرول لپاره د ګډو هڅو پر اساس د نظر تبادله وکړي او د همکاریو د پراختیا په اړه به خبرې ورسره وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمیشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تګ هرکلی وکړ. د ملګرو ملتونو د ادارې په نوښت په لومړي وار د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمیر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. تېره اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تنه افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې د پناځای ټولنه به په روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. روسیه د هند او پاکستان ترمنځ د روان کړکیچ په حل کې د منځګړتوب لپاره چمتووالی ښودلی دی. د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل پاکستاني سیال سره په ټلیفوني خبرو کې په کشمیر کې د روسي برید پر سر د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ د خبرو د منځګړتوب وړاندیز وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې وویل چې د سرګی لاوروف او اسحاق ډار په خبرو کې د مسلې ته ځانګړې پاملرنه وشوه. د بیان له مخې په دې خبرو کې ټینګار وشو چې روسیه د کشمیر په پهلګام سیمه کې د اپریل د 22 له تروریستي حملې وروسته له سیاسي لارې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو ده. ښاغلی لاوروف دوه ورځې مخکې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په ټلیفوني خبرو کې هم د سیاسي حل لارې غوښتنه کړې وه. د اپریل په 22 یوې وسلوالې ډلې د کشمیر په پهلګام سیمه کې پر سیلانیانو ډزې وکړې او شپږویشت کسان یې چې ډیری هندوان و ووژل. او د برتانیا د تروریزم پر ضد د مبارزې پولیسو پرون 8 کسان چې وی ایرانی وګړي دي د تروریزم په 2 جلا پیښو کې ونیول. چارواکي غواړي په عین حال کې دا خبره هم روښانه کړي چې آیا د تورنو کسانو اقدامات د خلکو امنیت ته ګواښ پیښوي که نه. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ایویت کوپر پرون خبریالانو ته وویل چې دا 2 جلا عملیات د تروریزم پر ضد د تیرو 2 کلونو له خورا مهمو اقداماتو څخه دي. د دې 2 عملیاتو په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لندن ښاري پولیسو پرون د 4 ایراني وګړو په ګډون د 5 مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ او ویل چې تورنو کسانو په یوه نامعلوم ځای کې د حملې پلان درلود. د 5م کس د هویت د معلومولو لپاره هڅې هم روانې دي. همداراز 3 نور ایرانی وګړي چې عمرونه یې د 9.5 او 15 کلونو ترمنځ دي پرون په لندن کې د جلا عملیاتو په ترڅ کې ونیول شول. په لندن کې د ایران سفارت د دې کسانو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پری لچ ټول جوړ غوسیت من بیاس شرح خلاص دی ولسم ټول گی وای ولسم واست دا زون نن یو نوې موضوع شروع کو په دا سفر کې کبه موږ او تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتلکو او د دې کم ځانګړتیاوی چې دی هغه به پیژنو. لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیواناتو څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپل زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دی هغه کوم شبه شمزي لرونکي حیوانات چې دی چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دی، چې د اسفنجونو فایلم، سلتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دی. زه دا کوم جوړښتونه چې دی دا ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوکو. زموږ ستاسو درس به د څلور اتیا یمې صفحې څخه تر نیوې یمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینې چې دی ډېر ساده جوړښت لري، مګر ځینې ډېر پیچلي جوړښتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي او مختلف ډولونه لري. په دې کې رازو د دې ټوله ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوکو. ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جوړو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدن او ځانګړتیاوی وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتینی کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنا ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوست دی، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسوي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې دی د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړښت لري چې د ریډیلا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې څه لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لار سکی، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځینې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه د کوم چې په سمندرونو کې ژوند کوي هغه د برانشونو په واسطه، او کوم چې د وچه کې ژوند کوي د بدن په سطح په واسطه دی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د تشولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم په کې وجود لري، چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې څه شو کې، مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه سره دیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی د غوس خ یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنی جوړښت دی، هغه سکلیټي دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، د دغه کم حیوانات چې دی چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټي بهرنی برخه د چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی. او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي، دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل هغه کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې رازو حلزون چې دی، حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی، او د دوی پښې چې دی هغه د نس په برخه کې دي، او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري، چې دوه کرونه چې دی دوه جوړې ښکرونه لري، چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري، او د پات دوه کوچنی نور ښکرونه په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي، یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري. او دوی چې دی د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري، چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص دغه پر راځي، دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري. او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي. چې د حلزون ډېری نوي چې دی هغه لک د غواګې یا سلګ او بل چې دی د سلګ په نامه سره یادېږي، چې دا د حلزو د ډولونو څخه دی چې ځینې یې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې رازو دوه پلی یا هم صدف چې ډېری موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو. دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوش په واسطه پوشل شوی دی، او دوی چې دی سر نه لري، نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي، او دوی دوه پلی دي. رازو د صدف جوړېدل وایو، صدف چې دی خپله عمومي درې برخې لري، د درو برخو څخه جوړ شوی دی، چې د صدف پاسني مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش په واسطه پوشل شوی دی، او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی، او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوډین څخه جوړه شوې ده. او همدارنګ داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخې مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پانته ورته جوړش لري، او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې، او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب شي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره ترمیم میمیږي. او همدارنګه کچیر د خارج څخه دی ته داخل اضافي مواد ورسي، دوی د دوی عضوي مواد چې دی د هغه په شاوخوا را چاپېر کیږي، د هغه څخه مرغلي جوړیږي، او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاندو جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. رازو د پسته بدن اهمیت وایي، پسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاند له لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې. په ځینو ختیځ آسیایي امریکا او افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي، یعنی د ډیرو عالی غوښ څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته. او همدارنګ د دې ځینې نور چې دی ایډین د ایډین د له عمله ډېر ارزښت لري. همدارنګ دوه پلی چې د چې ملغره له جوړي دغه مرغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو دانو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګ د حلزون ځینې چې دی هغه زیان رسون کې دی، یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي، لکه حلزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځوړلو کې دغه دی، یعنی دوی چې دی نباتات لمنځه وړي او هغوی دغه کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې رازو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو، کړي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي، چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی، یعنی د دې څخه معلومیږي دغه کم ژوندي موجودات چې دی د دوی بدن د کړي کړي څخه جوړ شوی دی. او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دی سمندرونه او ځینې چې دی په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي، او ځینې چې دی په آزاد ډول سره هم، او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زول پسې د کریم بنلرن کې چنجانو فعلاً روسه د دې ځنګړتیا پیژنه چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځنګړتیا لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژور څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کټیکل په واسطه پوښښه او کټیکل موږ ویلي وه چې د مثال اوبا جذبې او همدارنګه د ژوندۍ موجودات او چې داس خو مخنیوي کوي نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمل نمجن دي او د دې هضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوج جوړښت کې وجود لري او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانونو په واسطه بدن د کم نور برخه ته چې دی وینې رسېږي او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم د رقم سره رسېږي یعنی یو تړلی دوران په پمنس کې لري او بل د دې تنفس چې دی هم ځینی چې د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینی خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین او همدارنګ دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي او همدارنګ د دوی کم عمومي خالیګا چې د هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکې کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري همدارنګ حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور رو کارون د پاره وسخه استفاده کوي دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع ان شاء الله چې په موضوع باندې مو په شډه سره سر خلاصو او سه موږ او تاسو ځینی مهم موضوعات نن زده کړل راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو د کړي لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو نن ورځې یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملاسکا فایلم او پیژندې همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندل چې کوم ځانګړتیا درلودلې راځو د دغه فایلم مو او وروسته چې به دې کلاس نه په ځینو کې کوم کلاسونه دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو ان شاء الله چې کوم موضوعات مون ویل هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شد دوا سره وکړي کوم موضوع چې ولکې خپل مطالعات د نور زیاتولو لپاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي ترڅو د دې هغه نراتونکي کوم وستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغو مو د ستخ سر خلاصيږي او د دې کوم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دې د ځنګړتیا او څخه د هغو په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږئ په اخرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پښتنې لرو دا درې پښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ لومړی پښتنه ده د پاستا بدن او ځنګړتیاوي څه شي دي دویمه پښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیوانات په ډله کې راځي او همدارنګه د دوی ډولونه مو ویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم ویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي د دې جوړښت مکمل بیان کړی او دریمه اخرنی پښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي سسې ټول د توجه څخه نری نری مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ خدای دې وکړي چې ټوله جوړ او صحتمن بیا سره خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوست د رزرزو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې د هغه پیژنو چې په ساده سره د فعالیت سره ترسره شي الکسنه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه
کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. وروسته ازو پېژنو چې حسي نیورونونه څه شي دي، خپل نیورون چې څخه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپېتمې صفحې څخه تر څلور شپېتمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی، یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپل پر نیورون باندې ولاړ دی. او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونه چې دي هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنی مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان په کوچ په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی یا سل بادي چې ده هغه ته سوما هم ویل کېږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی چې د ډي ان ا او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر ان ا ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریډیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریډیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نسل، ماده، غشا د ټولو پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کېږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شهم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې ریبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروټین کې چې کوي جوړول کې کومه کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شهم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کېږي. همدارنګه دوی چې دي د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی او د حجروي جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لېږدي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنی په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لېږدول دي. ورپسې د هغه بعد دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی. یعنی دی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې دی یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوې، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ټرانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایی یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې جنریټر دا سپایرونه دي چې دا سپایرونه چې د جنریټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نو نیورونونو سره اړیکه نیسي او دا سپایرونه چې د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنې جنریټرونه چې ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري. ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري، مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی شي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوسټ دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي ترڅو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې، اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دا سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېر اساسي دندې سرته رسوي، لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وایو چې کوم دندې سرته رسوي، هم دا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجکټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دی. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپیریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلو دماغ او ملا تیر شامل وو، هغه حسي نیورونونه دي چې کوي پیغامونه و دغه برخه ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید، اوریدل، لمس، بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. حسي نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کې چیرې موږ متوجه سو، دوی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دندرایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکات لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخه په وړاندې حساس دي چې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او د کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو بنه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورونونه برېښنایي سیګنالونه د افرانت عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري، لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا د پاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځان دی سرته رسول، چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو، عضلاتو، او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت چې دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورچي کې تر هدف تر حجرې پورې رسوي، او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جوړښتونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته شکې ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم سینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنی کوم غده چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دې چیکې ډېر مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیت چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنۍ یا نشنول کې نیورون دی چې دا د نامس خو معلومیږي چې د دې عصبي سیستم د ننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شخلي لرونکی دی، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو. د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکار کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګه چې دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې دوی د پاره کار اسانه کوي تر څو د دغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونه وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایو. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه سسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي د غره کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید سي، هغه خپل اساسي د هدف حجرې ته ځان رسي. یعنی نور خواته نزه دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي، هغه یو خو د ودی انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره راوړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او دوبو اندازه شکی ثابت ساتي، او بل اساسي دنده چې ده د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل د سر ترسولو لپاره د بدن مجبوره کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږدول سي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون شکیش تولیدیږي او خپل هدف حجرې ته ځان رسوي. په هر خلنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړنی پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کېږي واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کوم دي. ساس ټوله توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زموږ مل مده مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خړلای شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب پسرلی لکه څنګه چې طبیعت برته له سره راځي په کال کې هم د سی باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي، خو ټول لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه سمسورتیا او زرګونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکو پر رقم نه دسی ته هر وخت غوړې نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا دسې موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان د یوې ګلدانې جوړ لري سي په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي دا لومړی کار ده سي خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده سي موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده سي موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده سي یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسو، دا اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده سي په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو سي موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي، او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو سي ګټه ترې واخلو، پرې نه دو سي چاپېریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپېریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په د زبالې په سترګه باندې ګوري، ولې دوی کولای سي سي دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي. چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات و فضله مواد عباس نزی هم ده سون مواد لدین استفاده که خلق او برت دیده لیرون یا لپادشون و نه بیاده پا خورا بندی بندی یا اگه که موضوع تو خبر پیو که که اونه که خلق دوم را پا آوائی لری لغون استفاده که استونز پا خارو که دی دیده سر پسند که سی بهترین کار کولای سو ده کال سر ده پا دی وقت که ده پلاستیک نه کم استفاده هم
مدخخ سبو بخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یاد کړل کده پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یادت شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې کړو. موږ اکثرا هیوادوال دغه زباله ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټي هم پراتی، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتشوي هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخښې، لدینه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده؟
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دي. دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بالاخره موږ کوی سو که چیرې واړه واړه د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه اخلو، ډېر ښه حاصل بیا راتي.
وبخښئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي، خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډیر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سیدته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبادي خپل هر ورځ ال تراوي لدينا سيزاي كي التوا تشي دو دير زياده خوره دو توليد واي سي بتناسب دي سي يو كور بتناي باندي د خوري تديليكي ولي وړو کي مديريات غوړي سي خلق کي د احساس څنګه پیدا کو څنګه د احساس د درک د مسوليات هو کي ستګه کار کي سهم واخلي لدينا سي دغه
نو خو پدي خو يعني مادي ګټه هم کوي يعني مالي ګټه ځکه چي کول شي چي استفاده ترک بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسالته د حیوانات ذبح کول لکه کوشترګای او طویلې د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیوانات او هغه اضافي توکي سي دي هغه کپار شکل باندې وو د ته مورته ویلې سي ته یو ځای ژور کا او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سي په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله سي دغه د کوشتارګان سي ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه پورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه درته وایم یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس کا پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په خندار کې نصیب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بېله دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړه کې اچولای شو دغه په واس باندې پنځه کڅوړې خپل کورو ته وړي په کور کې دا کڅوړې غوټه کړي بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي د خپل سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په خزانو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوري د بیرته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی د ویالو ته دلوي نو ویالې ته سیدا ولوي د اوبو جریان سره غي د اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پرونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې د کابل ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شانت چیرز موږ یو ډول نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټي ورکي غوټه د کی هغه غټه خلته دی په وړي غوټه باندې بدل کی بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذم باندې کی
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
د ولې د ټول د پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابي سلډر د ته ریسایکل وایي یعنی د ری یوز تر کې بیا ترې استفاده کیږي خو خبره دا ده چې موږ یو ډول باید حداقل ما سره اشاره وکړو چې د ته دوه درې غوټي ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوي سي خو موږ دا کار نه کوو دا هم داسې آزاد پرېږدو دغه خلک هم داسې کوي دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هر کس څوړه راټولې چاپېریال نو دغه کچیره په وړو وړو غټو باندې بداله کی او د پیوسی کې کی دي د خلک اخلي د خلک ټولې کړي بل اخره وړي بدن ته د بیا ویلې کی له تنه به مختلف نور استفادې کی.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د کثافات په برخه کې د ډبیان هم شته قوتيان فرزندی پیپسی و د نور قوتيانو ډبیان له دغه سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دا مواد غیر عضوي عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په ردینه عام بیا استفاده کیږي ولې چې د مدیریت سي دا فقط د مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کیږي. که چیرې تاسو دا خالي قوتيان کاغذی وی او یا که دی المونیم وی دا دی پیپسی وی دی فانتا دی دو خودی یا شیشه ای بوتلو نی دا غطول که چیره پا علایده زی که مگه پا کور منز که تنظیم که و خلق سرازی بیا دا انتقال کی دا پر پا دیده لپارا یه وقت پا دی کابل پا خاروالی که او زای جورسه وی ولده نی بیا استفاده کولا و بازی نور و شخصی متشبیسینو پا دی برخی که کار کرده ویسی دا مواد به خار پولول خلقو ته به پیسې ورکولې دا به بیا خلقو نه دادی خلقو نه فقیر به بازار ته خلک سینو دوی په ټولو دوی نه به پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوي او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څنګه د دې خاطر چې لټول خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخت کار وي لیکن د وی کوڅې په ساته د یو بلاک په ساته باندې خلک نشي کولای چې په دغه برخه کې مشترک همکاري وکړي او بل هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدشت چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل شار له هر څه نه پاک شي له دغه کثافاتونه
دا بهترینه لار ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساته ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه داسې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بالاخره که چیرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري بلبل ته ګوري مثلا یوه کوڅه ده د کابل په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ماته راوړي چې زه واخلم که چیرته دغه دی کوڅه خلک چې له زکات هم ورکوي له خورانو سره مرسته کوي که چیرته دوی دغه یو کار وکړي چې دغه پلاستیکي چپلکه خور الکته دا ووایي چې په کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي خیر دې پیسې متر اخلي فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بازي منطقو کې شروع شوی وو خلکو دا کار کاو چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلود چې له هرې منطقې نه دا زبالي راټولې کی نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی وو دوی ته پیسې ورکولې بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومه نصیبه استفاده کده دغه خلکو به د بیرته خرڅول دوی ته خم بعد عاید و ولې اوس نه پیګم سوز به د کار په بو مدکو کې کیږي کنه خدا ډیر زیات کومه کو په وخت د کابل ښاروالي سره نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوي دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلاً د دوی خپل ځان لپاره کوي. بلاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي باید میږي خلک.
یو بل موضوع په شورنو کې د دې خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي او وس خدا د اقلیمی بدلونونو له خاطر یو نیم وخت به وخت تیز بارانونه ووري، بیا دا وب بند کړی او بیا دا وب په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه سنځه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه سنځه شي ورسره چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سورسه عمده عامل سوي ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې غیر مسؤولانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې، د بلاخره شمال وړې د ویالې بند کړې، او هغه غټه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاریان دي، د غټو خارو اوسیدونکي بیا غټه ستونزه سره مخ شي، لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې کچېرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښوالي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث د مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدقیق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره د سیو شور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه په کمېدو ده.
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد سي اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا را روان ده، دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې، په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره، په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیروي شکل باندې استفاده ونه سي، که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل دی کم کړي، او بیا سي که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي، او بالاخره دا اوبو تصفیه کی، په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کیږي. ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره، یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، دا اوبو بیرته تصفیه کیږي، له دې نه بیا استفاده کیږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي، یو څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پریمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډیر زیات یو په دې کې مصرف کی ډیر نور لارې دی او بده د درست استفادې لپاره سیسمو یو یو ډول باید غته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا کچېرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دوه د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې سیسمو له اوبو استفاده کوو کاو داس کوو که خپل ځان مینځو یا کالی مینځو دو په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي سي ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه ساتل کې په یوه یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبو ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
باید وسپموي د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري کې نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا موږ ورکوي هغه ګټه نه کوي.
او بیا غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي.
غرمه ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي، د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي. بخته خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دله ته توجه نه کوي. یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوئ که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي دي ونل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع کېږي.
څومره اوبه ضایع کېږي
د ډیر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسو سروزان مینځو، اکثره خلک دسی خصوصا په خاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرم اوبو لاندې ولاړې اوبه پراخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بیرته د موږ له لاسه ورکوو، یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسائل یا اکثره خلک زبور مالیدلی دي خپل ویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کی بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي، نو هغه سی وڅ سی برته هغه سی کیږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې سایه کمې لرو، یعنې دا داسې دي لکه زنځیر غوندې دي چې بار سره دا یو بل سره تړلي دي کې یوې مسلې باندې بس کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متخیق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شو چې کچیرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوي نو په د حویلی په خام ځای کې دا واوره واچوي او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړي چې د ځمکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول اویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي دي. ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه به ولاړ شي ځمکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا اویلې ډېره زیاته کانکریټ وه، نو هغه
کمال دی،
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده، داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه سې تاو وی دی چې چیرې مثلا موږ وکړی سو په ویلی کې که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه سې اوبه راوسي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه هغو ته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي، حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي. متر قطر ولري او 2 متر جوري په دغه کې ډيري ذخیره کیږي فکر وکړه سهار کور 2 متر مکعب او بو کچیر ذخیره کی د دې باران وب او د پر تدریج سره د اوبو لاندې د مزکی لاندې به جذب سي د په دغه محل کې د مزکی لاندې واټر ټیبلز ورته یا د اوبو ساته د مزکی لاندې دارا پورته کیږي بیا دا سره پورته سو د مزکی کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنو مولګي یعنی دا یو طریقه ده خو که چیرې څوک دې ته پام لرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه 2 متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کې حتی د دې څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي په کې څرنګه همداسې نه ده
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر ویلې د غوم له اوبه ذخیره کې زه مطمئن یم چې په راتلونکو 2-3 څلورو کالو کې دا ډیره زیاته ګټه کوي دا یعنی یوه طریقه ده هغه داسې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو یو فریضه ځان ته وګرځي.
آزادي رادیو